شوي والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریس نه ده.
د اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتي جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رسیاله تخمینه جنجوان ان کابل ته ورسیده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان د اصول عمل پر پلان خبري وکړي. د افغانستان جمهور رئیس به نن په پکتیا کې د ځوانانو له استازو سره وګوري او خبرې روانې دي. هغه په پکتیا کې د خلکو له استازو او قومي مشرانو سره پرون وکتل او پرون پکتیا ته ولاړ. په هلمند کې د خلکو د سولې پر لټ روان دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې هم خلکو د سولې لپاره خیمې پورته کړې دي. د هلمند پوهنې رئیس وایي د لشکرګاه د نجونو د مرکزي لیسې د لسمو ټولګیو یو لسده کوونکي مسمومي شوي دي. د هلمند امنیت امیر ویلي چې د پیشپاړه څېړنې کوي او ټولې مسمومي شوي نجونه روغتون ته لېږدول سوي دي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د ملا لال محمد په نوم د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان او د هغې ولس نور ملګري وژل سوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د کندهار د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک په حمله کې ووژل سو. د هند د اداره لاندې کشمیر کې پرون د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 40 تنه وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې په وژل سوو کسانو کې 14 مشکوک وسلوال، 3 هندي عسکر او 4 ملکي وګړي وو. په هندي کشمیر کې نن ښوونځي تړل دي او د پراخو مظاهرو خبر ورکړ سوی دی. د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی او کورنۍ پاکستان ته له احساساتو ډک څلور ورځني سفر څخه وروسته نن د برېټانیا پر لور وخوځېدل. ملاله یوسفزی تیره اونۍ پاکستان ته ولاړه او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. او د امریکا د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لینزی ګراهام له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافی همت یو اربیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د جیونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د یوای ترڅو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نه وي پرېسیوي په سیمه کې سوله نه سرتلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دی وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د چهارشنبه په ورځ خبریالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د ښاغلي موهید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دی وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بورس سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستی چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې د چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریض کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د کابل یو سلو یو نمبر اسمعی زون قمندانی ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې په تیر یو اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلا بیلو سیمو کې 15 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 15 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 386 گرامه هیروئین، 20 گرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 د 40 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشه یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخرود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د ننګرهار پولیسو 2 د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولی و.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکن په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فیډریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پل باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانسه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له تروریزم او نشي موادو سره د سیمه هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د تروریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمه هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نه شو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملی کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خبره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې میرمن فیډریکا موګرینی د تاشکند په کانفرنس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د ننه هم د جرمي او جنايي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دي د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کېږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کېږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکند کانفرانس کې د نشه یي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجینو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجینو شمېر ډېریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمېره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجینو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوي ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشه یي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي دا مهلک امراض خطرناک امراض لدنه خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل تر سره کوم نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کی.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل لوره غورځېده نو بیا د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرې هغې ته آګاهي ور نه کړل شي طبعا چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کېږي. ورځ په ورځ کچه د بله د روغ د کسانو جګېږي.
اما په هوای بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادی یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علما کرام کولی شي چې په مسجدونو کې، معلم کولی شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضې پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول و هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد د اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې موادو اخته کېږي د هغه اضرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومې اغېزې منفي غورځي هغه سره کمي. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو نه چې زه څه لرم ما ډېر زیات خلک په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یا یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ولیدي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولی.
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جمعه طرف ته لري، جمعه ترازی او خصوصا د جمعه خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وی الته علماء کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پوره تفصیلی خبرو کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي. من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره خپل د ترجمه په درس کې د جمعه په خطبه کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو همبل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چې دی داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیکی توصیه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسی. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر
د نشئی موادو ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی د وقایې حیثیت لري. مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، قاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز تنکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود، بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره ده؟ ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوي یو مسله شته، فامیل، شفاخانه او خپل موتت پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوي لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوي ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه روړ د چاغه ارزی ده دوی ده. کله چې مریض مواد ترک کی نو هغه درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوی موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوی کیږي، بیا ریلپسیږي، دو دفعه تداوی کیږي، هغه ته نور دغه تداوی نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوی ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا د یخ اوبو د بخیز علمی بیز نه لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو په واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دا فتن وجود یو شو کوي او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سګو تکلیف هغه تجدیدی مړ کیږي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی ده چې دا یو دوا ورته قطعه کی بل دوا ورته شروع کی. مثلا یو نفر هیروین استفاده کی او رس که پینزی زلی شپک زلی، اما خپل فامیل ده نیشی سیدلی، به زمین که خپل کاروبار ده نیشی سیدلی، نو یو قاشق بیتادون چې دا اخری سبا پوری ده نرمال سره اینه چه سره جنگ کی. دا بهترین تداوی ده. دا تداوی آغا خلگو لپاره ده چه مثلا دا یو زلی دو زلی نی تداوی زیاد چی، یا مخدره مواد پچکاری ده لاره ناخلی، یا ایچ بی سی، ایچ سی ای وی، ایچ ای وی وی دوی دغه ارزی تداوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف موډلونه د تداوی ورته پیشنهاد کیږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهی ده، ګروپي مشوره دهی ده، فامیلی مشوره دهی ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغیزمنه او بریالۍ ده؟
دو عمده طریقې چې دي، یو ارزی تدوی ده، یو ایوازی تدوی ده. که چیرې ارزی تدوی ده ضرورت لري، ارزی ده معرفي کوو. که چیرې ایوازی ده ضرورت لري، ایوازی ده معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده، بیا یو بل مرحلې ته معرفي کوو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وایي. معتاد ارزیابي کوو، دا د مور و پلار په دسترخوان کې لو شوی یا بیرون لو شوی ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لو شوی یا معتاد فامیل کې لو شوی ده، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی ده، څومره استفاده کړی ده، کریتریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تداوی ته شفته او رجعت ورته ورکوو.
ښه، ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې نفر تداوی شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې ایتیاد هم یو بیا اغشته کېدلو مریضی ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل اوس مریضي، پیسې پرې مصرفوو کنه چې دا روغ شي. احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد ده. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې نه شي چای څښي، پلار دې بیرون نه راځي، بچی چیرته تللی وي، دا سترګې دې څنګه سرې دي چې ولکه چې بیا دې نه یې څښلی، نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوښته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کوي، د کار زمینه ورته مساعد کوي. اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوی برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتره اوباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتره اوباسي قلب دریږي مړ کېږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کړي. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کېږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي. که چیرې جوړ شي، هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوت سره هغه بیا مواد وي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري چې په 1216 منځنۍ سپوخ خپریږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو معتاد چې نوم نه یادوي خپله نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروئین څکوي. دی وایي ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دواره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یاده او له نو متل وایي په پوی به دا غوس یې نه دی. دا د زموږ د دغسې خلکو سره ناستې ولاړې وه چې مطلب هغه په دغه کار لګیا و. بله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دی چې ځان مو دغه ځای ته را ورسولی. نن مو دا دی ځان په خپل لاس په خپل دغه مو ځان خراب کړي. د هر چا تومت په چې به ته خبر نه یې، غلا به بل چا کړي په یو کورو کلي کې. مطلب ساسې را ووځي او داسې ډېرې پېښې شوي چې مقصد باور دي وسه که زما علم په اګا و موږ خلکو به ویله طلاق و قرآن و قسم بیا اخیستې چې که دا بل چا کړي بیا پلانکي چې شي و چې مطلب زه احتیاج یې بلله. شکر دی کور لرم، بچیان لرم، ملک لرم، جی وروره دوغ نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایه چې د مرګ یې د ژوند نه دی. مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلود له هغه خو مې تللې ده چې تللې ده. ما نه نور ادې خواته چې ما نه ده د خپلو بچیانو ریښې مې اخښلې دي چې ور یې ولم ته به خپله راته ووایه چې یاره وروره سړیه ته د ژوند لایقات مور نه نور نمزم پویر مطلب منگر واس و بای خیستی و بلا پتوان من نده چه زن تکیه کنه اخواز ون خود نورو را یورا کامیش ون واس مج ون ون نده واس مماشی علاج ون جبه خبری من پامیاش پا دا گر پلی که دراسر ولا خبری چه سارا وزم نکور سر سارا وزم آشان پا پرت مردم پور خویش ون نده خدای دی مسلمان نده ون دا واسا چه کم لکه پر مشتی تیریش
دا زادی راڈیو دا نو آوریدون کو دا دی دا زهرو کاروان خپرونی ورستی برختلا ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلڼې شکرې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایي ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځنډید. یوه شیبه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریه یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سې نو زموږ ټوله خواري به اوبو یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولی کز ده خبر آوه چه ده تهری پرواز بلا سهر چه مازی گرده زندگی انو بیخی نراتلم.
خیر دی خورکی اوز خود زحمتی سلی اوهی میدان تم را غلی لگ نورم صبر وکا. خیر دی
اوز ده چی ویم کلمی می غوطه غوطه پریشوی پناس که می گوڑا هاره دی تشناب تا زمان
تلیوانی شوی که چنگا تشناب تا چنگا زی
انو چنگا مکم خالق پزان و خنده ما
خالق بلان در باندی خاندی یواز خودتا نی اتورتا مکورا شام خواه نور نارو خانم شتا او دیلاش در پار خارج دزی
تو ولی سر نخلاصوی از زوای ما مال میکیگی کدلتا در طول خالقو پا مخگی می پر توک چتل که پا شرمو با و شرمیگا
ته نه پوهېدی چې سفر لرې پمپر دې ولې ونه تړه.
نو زه څه خبرم چې پرواز به سنډېږي ما او تا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه شاوخوا پولیس ګرځي شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه تشناب ته زما
که تشناب ته ولاړه شي ټوله خواري به مو اوبه یوسي. اوس خو لا ښه دی که پولیسو د تلاشۍ هم را تیر شوي یو.
اوی هله شکریه به مې نیسه ولېږمه سر مې را باندې ګرځي.
نه لوېږې نه لوېږې تا دې ما نیولې یې
زوف کوم
اوف دا خو یې زوف وکړ. قومندان صاحب قومندان صاحب مرسته وکړئ.
وانجلۍ څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟
هله قومندان صاحب مرسته وکړه زما ناروغ بې سده شو.
بس سم ته غم وکړه زه هم د وسته سي امبولانس راولم.
اوهو د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټې دي.
څنګه غوټې دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تېروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړې او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خوراکه.
ډاکټر صاحب دا دې واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قومندان اکبر خان خبرې کوئ؟
او زه خپله مهرباني وکړئ
قومندان صاحب مونږ یو ناروغ نجلۍ عملیات کړه له خېټې څخه مو یې هیروین راوستل.
ښه نجلۍ سره نور څوک دي؟
نجلۍ نن خارج ته سفر درلود په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایي میدان پولیسو راوستله یوازې یو بل نجلۍ ورسره ده.
هغه نجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
اغه انجلی د هوای میدان له پولیسو سره ده، ویل مون تحقیق زنه کو.
د ناروغ انجلی سی وضعیت څنګه ده؟
د انجلی وضعیت ډیر خراب ده، خدای خبر چی ژوندې به پات شي.
خیر زم به اوس دردم.
په خیر راشي، په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای